مشي دا مشال ریډیو دے د درو بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویاند بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری نیکی هلی او سلامونه ومنې. د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د ممکنه قرضې په صورت کې د امریکا مخالفت د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدر هم راوړي. د خبرونه په وروستۍ نیمه کې درته د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو. بل هر سمخ کې د درو بجو خبرونه د بشیر واخ.
لمړی د خبرونو سره ټکی. امریکا نړیوال مالی صندوق یا آی ایم ایف ته خبرداری ورکړی چې د چین پورونو خلاصولو لپاره پاکستان ته پیسې ورنکړي. په شمالي وزیرستان کې دوه قومي مشران وژل شوي دي او په جلال آباد کې د ننګرهار ولایت د کډوالو چارو د ریاست پر ودانۍ برید شوی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نړیوال مالی صندوق یا آی ایم ایف ته د پاکستان نوی حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړې ده. له دې پیسو به پاکستان د چین قرضونه خلاصي. د جولای په 10مه د سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې پومپیو ویل چې د عمران خان په ممکنه وزیر اعظمۍ نوی حکومت سره اړیکو ساتلو هیله لري، خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې د چین قرضې د آی ایم ایف په پیسو ورکړل شي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د جولای په 9مه رپورټ ورکړی و چې لوړپوړو پاکستانی چارواکو عمران خان ته دا لار ښودلې چې له آی ایم ایف څخه 2 بلیون ډالر واخلي. د دې ادارې بی بیان دی بیا ویلي چې له پاکستان نه یې نه تر اوسه کوم داسې درخواست اخیستی دی او نه یې هم په دېړه پاکستانی چارواکو سره کوم بحث شوی دی. نن سهار د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دوه قومي مشران وژل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې په تپي کې نامعلوم وسلوالو په ملک سلام او ملک نیاز خان ګاډي باندې برید وکړ او د هغوی تر وژلو وروسته په تېښته بریالي شول. تر اوسه کومې وسلوالو ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په تېرو 4 میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې 12 هدفي برید دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په 10مه شوي دی ټلیفوني رابطه کې د سیمه ایز سولې او پرمختګ کارونو په اړه خبرې وشولې. تمه ده چې عمران خان به د پاکستان وزیر اعظم په حیث سوګند د اگست په نیمای کې پورته کړي. هغه 4 ورځې مخکې په ټاکنو کې د کامیابۍ لمانځنې په وینا کې ویل چې که هند اړیکو ښه کولو لپاره یو قدم ور واخلي دی به 2 قدمه ور نږدې شي. د تحریک انصاف ګوند مطبوعاتي څانګې د دې ټلیفوني اړیکې په اړه ویلي چې عمران خان له دې لمودي غوښتل چې د پاکستان او هند ترمن ټولې مسلې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. په اسلام آباد کې د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو د جولای په 10مه په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند ممکنه حکومت جوړونې پر ضد او یا هم په اپوزیشن کې د کېناستو فیصلې رسیدو لپاره به نورې مشورې کوي. په همدې حال کې د تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشي پرون مطبوعاتو ته وویل چې دوی 115 سیټونه ګټلي او د حکومت جوړولو لپاره د 22 نورو پیدا کولو لپاره یې رابطې روانې دي، نو ځکه د حکومت په جوړولو کې هیڅ ستونزه نه ویني. دی وی په مرکز کې د الله په فضل سره چې زمونږ کمې رابطې شوي دي، نو ویلی شم چې موږ حکومت جوړولو کې څه مشکل نه لرو. زمونږ د چوکیو شمیر دومره ډیر دی چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي علاوه هم په آرامه حکومت جوړولی شو. له تحریک انصاف علاوه نور ټول سیاسي ګوندونه په شو ټاکنو کې د درغلیو تورونه پوره کوي، خو د ټاکنو کمیشن د جولای په 15مه شو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه بې ځایه بللي دي او ویلي چې د ټاکنې ډېرې شفافې وي. د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د کډوالو چارو پر ریاست وسلوالو برید کړی دی. د جلال آباد تدریسي روغتون یو ډاکټر مشال ریډیو ته نن وویل چې دوی ته 12 زخمیان ورول شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت د والي وینا تولا خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې د برید په مهال په یاد ریاست کې د کډوالو په چارو کې د مرسته کوونکو ادارو ترمنځ غونډه هم روانه وه، خو هغه زیاته کړه چې د دې ریاست مشر او نور ټول لوړپوړي چارواکي وستل شوي دي. د خوګیاڼي په خبره ځینې کارکوونکي لا هم بند پاتې دي چې امنیتي ځواکونه یې د ژغورنې هڅه کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 داعش وسلوال نن دغلته امنیتي ادارو ته تسلیم شول. د درزاب ولسوالۍ امنی قومندان محمد اسماعیل مشال ریډیو ته نن وویل چې دا کسانې د ولایت مرکز شبرغان ته استولې دي. دوی تر هغې وروسته تسلیمیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ډلې ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. د یو بل خبر تر مخه د کونړ ولایت والي وایند عبدالغنی مصمم نن مشال ریډیو ته وویل چې هغه 12 ماین پاکان له داعش وسلوالو ډلې څخه راخوشي شوي دي چې دوه اونۍ مخکې په ماڼوګي ولسوالۍ کې تښتول شوي وو. د هغه په وینا دا کار د قومي مشرانو په هڅو شوی دی. د افغانستان په فراه ولایت کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او 40 ټپیان. د دې ولایت وایان ناصر مهدي مشال ریډیو ته نن وویل چې د سپرلیو په بس دا پیښه سهار د بالابولک په ولسوالۍ کې شوې. دا بس له هراته کابل ته روان و. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د تاجکستان حکومت په غیر قانوني ګرځول شوی حزب نهضت اسلامي ډلې د هغه څلورو بهرنیو سایکل ځغلوونکو د وژنې تور پورې کړی چې د جولای په 9 وژل شوی وو. د کورنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دغه ډلې یو غړي د برید کوونکو مشري کوله. د چارواکو په وینا دا خبره د یو نیول شوي ملزم د اقرار له مخې کوي. داعش وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې وه. په خبر پاڼه کې ادعا شوې چې د دې ډلې 33 مشر حسین عبدالصمدوف په ایران کې ټریننګ یا روزنه ترلاسه کړې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې برید کوونکو تر حملې وروسته ګاونډي افغانستان ته د تېښتې پلان درلود. اوس هم د لوبو یو خبر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له آیرلینډ سره د 3 نړیوالو 40 او 3 50 لوبو وړاندې د تمریناتي کمپ په موخه انګلینډ ته تللې ده. د افغان کرکټ بورډ د یوې خبر پاڼې تر مخه لوبډله به لومړی د انګلینډ په تمریناتي کمپ کې برخه واخلي او له هغه وروسته به د اګست 14 آیرلینډ ته د دغه لوبو لپاره لاړه شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او د پیسو به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 145 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 144 روپۍ 50 پیسې او 145 روپۍ. یو ایرو 123 روپۍ 40 پیسې او 123 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ 30 پیسې او 30 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 30 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 20 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه تازه مونږه همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرن صوبې مو هم اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د IMF لخوا د ممکنه کرغې په صورت کې امریکا د پاکستان ولې مخالفت کوي. اقتصادي کارپوه میراج الحق وایي
چائنا او د یو ایس په منځ کې یو اقتصادي جګړه هم روانه ده. IMF پروګرام کې او IMF کې انفلوئنس چې کم ده نو هغه د امریکای ډیر زیات سیوا ده. رچ
تیر ورځ د 15 جولای په ټاکنو کې د درغلیو په تناظر کې عوامي نشر ګوند په خبرو کې یو احتجاج کړی. په ټاکنو کې د اکثریتي ګوند ګرځېدو نه پس د هند وزیر اعظم نریندرا مودي عمران خان ته ټلیفون کړی دی.
مودی صاحب په دې کې کافی امبیشس کاری. عمران خان هم په خپل فیسبوک کې په دا خبره کړې چې د انډیا سره تعلقات جوړول غواړم.
د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به تاسو ته مشال ریډیو وی مجله هم وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. د تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازی ګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو په پاکستان کې د راتلونکو حکومت پر وړاندې یو لوی چیلنج د اقتصاد ښه کول ګڼل کیږي. د سیډونکو په وینا د دې کار لپاره پاکستان نړیوال قرض ته ضرورت لري، خو امریکایي چارواکو د پیسو له نړیوال مالی صندوق یا IMF ته خبرداری ورکړی چې په دې لړ کې د هغوی هر ګام ساري. امریکایان نه غواړي چې له دې پیسو دې پاکستان د چین قرضونه ورکړي. بشیر ګواخ پاړې راپور لري.
د امریکایي بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عمران خان په ممکنه وزیر اعظمۍ د پاکستان نوی حکومت سره اړیکو ساتلو ته سترګې پر لاره ده، خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې هغوی ته د چین قرضې خلاصولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جولای په 9 رپورټ ورکړی و چې لوړپوړي پاکستانی چارواکو عمران خان ته صلاح ورکړی چې له IMF څخه 2 بلین ډالر قرض واخلي. له دې پیسو به پاکستان د چین پورونه خلاصوي. د دې ادارې وی ویندې بیا ویلي چې له پاکستان نه تر اوسه داسې کوم درخواست ترلاسه کړی دی او نه یې هم په دې اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي. خو پومپیو د جولای په 10 د CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې نړیوال مالی صندوق یا IMF ته د پاکستان نوی حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړه. هغه زیاته کړه چې د نړیوال مالی صندوق پر کړو یې نظر دی. د دا په وینا د دې صندوق په پیسو کې د امریکایانو او نورو ټیکس ورکوونکو پیسې شامل دي چې باید د چین جیب ته لاړې نشي. پاکستان له چین څخه 15 بلین ډالر قرض اخیستی دی. پر دې پور لوی تعمیراتي منصوبې پر مخ بیایي. همداراز اوس د روپۍ قیمت سم ساتلو لپاره له چین 1 ارب ډالر نور غوښتي دي. د امریکي خزانې وزیر سټیون منوچن په شمول بیلابیلو امریکایي چارواکو پر چین نیوکې کړې چې د پاکستان په شان ملکونو ته د پیسو په ورکولو سره هغوی د ډېر قرض له بوج لاندې راولي. د پاکستان راتلونکي حکومت ته چې ښایي د اګست په میاشت کې په کار پیل وکړي، له نورو اقتصادي چیلنجونو څخه یو هم د روپۍ د ارزښت کموالي بحران په مخ کې دی. اکثره څېړونکي فکر کوي چې د IMF قرض د پاکستان دا ستونزه حلولی شي. دا به په 15 کلونو کې 2م ځل وي چې دغه ملک له یادې ادارې پور اخلي. د یادونې ده چې پاکستان د چین سره د 50 ارب ډالرو اقتصادي راهداري پروژه هم پر مخ بی چې پیسې یې چین ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی لکه څنګه چې تاسو د بشیر ګواخ په راپور کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مالی نړیوال صندوق IMF ته خبرداري ورکړې چې پاکستان نوی حکومت ته دی له پوره ورکولو ډډه وکړي. د مایک پومپیو د خبرداري بعد IMF له لوري پاکستان ته د ممکنه پور ورکولو عمل څومره متاثر کړي. د پښتون عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسيټي د اقتصادي څانګې استاد ډاکټر میراج الحق نه کړی دا نو هغه وایي
وس پاکستان سوچ کې داسې اپیشل چې موږ د IMF پروګرام والو IMF پروګرام چې کله موږ والو نو یو به زموږ فارن ایکسچینج ریزرو ته به هم سټیبلټی میلاو شي او دا غي په وجه باندې موږ د خپل روپۍ چې کوم ایکسچینج ریټ هغه موږ سټیبل وساتو. دوی منګای چې کوم دا انفلیشن چې هغه هم کنټرول کولای شو چې چاینا ته موږ د هغه قرضا ورکو نو هغه به ته هم موږ پېکو. کو تاسو خیال وکړئ د چاینا او د US په مینس کې یو اقتصادي جګړه هم روانه ده. دغه اقتصادي جګړې چونکه IMF پروګرام کې او IMF کې انفلوئنس چې کم ده نو هغه د امریکای ډیر زیات سیوا ده د چاینا یا د دنیا د نړۍ د نورو ملکونو په نسبت باندې. پاکستان د هغه پروګرام او د هغه قرضې تر تزي په دغه باندې د امریکای وزیر خارجه هغه یو بیانیه خپل جاری کړی ده افیشلی چې موږ به دا سټیکلی واچ کوو. د دې به موږ جایزه اخلو چې IMF کوم قرضه ورکوي پاکستان ته. آیا دا قرضه د ډالر په شکل کې بچونکې IMF پاکستان ته ورکوي نو دغه ډالر په شکل کې خو به پاکستان خپل قرضه به چین ته نه ورکوي.
په دې کې ستاسو په خیال باندې د مایک پومپیو د امریکا د خارجه وزیر دی دغه دغه بیان و IMF ته دا خبره کول ستاسو په خیال باندې د دې خبرې ته به غوږ کیږدي؟ یعنی دا به ومنل سي څومره اهمیت به ورکړل سي کله پاکستان ته بیا قرضه ورکول کیږي؟
یار جی تاسو کو وګورئ دا کوم انټرنیشنل داسې ادارې دي لکه پاره کې به موږ والو IMF والو خاص طور باندې او د شانتي ورلد بینک ته نو پدې کې کوم چې امریکا دا امریکا د امریکای خپل اثر رسوخ د کافی حد پورې دا غیشتره پاغي باندې ډیفینیټلی زما خپل نظر داده چې هغه په دې باندې خپل هغه اثر چې د انفلوئنس چې هغه اچولې شي مطلب دا دی چې هغه باندې یو پرشر راوستي شي چې هغه صدا سي اقدام ونکړي شي چې هغه امریکایي ته یعنی د هغه چې کم رایول دی اقتصادي چې هغه چاینا دا چې هغه ته لکه دا سي خبر باندې هغه انفلوئنس خپل اثر کولې شي پای مې باندې
یعنی کدا سي حالت جوړې چې آی ایم ایف په یو حالت نه حواله پاکستان ته یا انکار کوي یا دا پیسې نه ور کوي یا د امریکای دغه کوم خبره دا ډیر مضبوط پر دري او نه ور کوي نو پاکستان سره بیا د خپل اقتصاد د سمول د پاره یو بل متبادل بیا ستا
کوم سوچ چي په دې وس وخت کې خو د ټول نه خو اپشن چي غوړه چې کوم زګي دی نو هغه خو آی ایم ایف ته د دین علاوه نور هم اپشن چون کې شتري چې هغه د یو ملک نه هم قرض اغستل شي د غشن پیرس کلب دی د غشن ایشین ډیولپمنټ بینک ته ورلد بینک ته او دا شان نورې هم ادارې شتري چې د هغې طرف ته پاکستان تلی شي
اون د پاکستان د اقتصاد پر دې موضوع کې پاتې کیږو په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپۍ ارزښت د تاریخي کمی ورسته اوس نخښ کار شوی چې د روپۍ قدر مخ په خ کېدو ده د اقتصادي چارو پوهان د پیسو د بیو ښکته پورته کېدو لاملونه سیاسي حالات کاروبار د حکومتونو اقتصادي پالیسۍ او په نړیوال مارکیټ کې د سودا اخیستلو څرنګوالی ښایي بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی
په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپۍ قیمت ښه شوی دی د جولای په دیرشما په بازارونو کې یو ډالر په 122.5 روپیه بدلیده تر دې څو ورځې مخکې د یو ډالر بیا 120.8 روپیه و دا د دې هیواد په تاریخ کې د روپۍ د قیمت تر ټولو ډیر کمیدل بلل شوې دي په پاکستان کې د روپۍ ارزښت د دې کال په سر کې کمیدل پیل شول اقتصاد پوهانو د دې وجه سیاسي ناقراره او د یوې خې اقتصادي پالیسۍ نه درلودل خودلې وو د جولای په 15مه په پاکستان کې انتخابات وشول تمه دا چې د اگست په نیمایي کې به نوی حکومت په کار پیل وکړي په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو په ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې سیاسي ثبات د پیسو ارزښت ساتلو لپاره ډیر اهمیت لري هغه ځای تکړه چې د روپۍ ارزښت کمیدو سره ګراني زیاتیږي نو ځکه نوی حکومت کولی شي په دې لړ کې لا نور ګامونه واخلي
سٹیٹ بینک آف پاکستان اوس داسې شي کولی چې هغه ډالر ډم کی په اوپن مارکیټ کې یعنی سه ډالر اوپن مارکیټ ته ورواچي نو هغه سربدای چې د ډالر هغه پرشر چې دی هغه به کم کړی شي او د روپۍ قدر به بیرته استحکام ته راشي
د پاکستانی مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه چین پاکستان ته د جولای په 13مه 2 اربع ډالر ورکړي چې له وجې په بازار کې ډالر زیات شول او د روپۍ ارزښت ښه شو په پاکستان کې د مې په میاشت کې د نگران حکومت راتګ سره د ډالر په وړاندې د روپۍ قیمت مخ په کمیدو شو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وايي پاکستان په نړیوال مارکیټ کې سودا په ډالرو کوي او دا د روپۍ پر ځای د ډالر ډیر کارېدو لوجي د خپلو پیسو اهمیت کمیدل دي خو هغه زیاتی
څنګه چې یو عام مګه د روزمره د استعمال کم شي زالو بداغي به یو آسان مثال داسې درکم لکه ټماټر چی نو ټماټر چې دغه د سپلای دغی سیوای یعنی رسد دغی سیوای او طلب کمی نو دغی قیمت لاندې راځي دغه شان د پاکستان د روپۍ هم دغه شانتي مثالی او طلب دغی ولی کمیږي طلب دغی په دی وجه کمیږي چې کله یو ملک چې لکه پاکستان کله چې د امپورټ سیوا شي د دې ایکسپورت بهر ملک چې برمداتي هغه کم شي نو په ځای به د دې چې پاکستان د روپۍ خلک ډیماند وکړي دغه طلب سیوا شي دغه طلب کم کړي شي
په پاکستان کې د انتخاباتو تر سره کېدو وروسته سټاک مارکیټ هم ښه شوې ده نگران حکومت د هیواد راتلونکي حکومت ته خبرداري ورکړې چې مخ پر ځوړ اقتصاد ښه کول لپاره ډیر کار ته ضرورت ده په ټاکنو کې ګټونکي تحریک انصاف مشر او ممکنه راتلونکي وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دا به د ملک د مشر په حیث داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره به اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورزو د شمالي وزیرستان ضلع ته دولتي چارواکو ځای خلکو په وینا شمالي وزیرستان ته پیسي مکینن غرمه نامعلوم وسلوالو لخوا د سیمې دوه مشران او جرګمار په ډزو وجل شوی. عمر وزیر راپور ورکوي.
چارواکي وایي نن غرمه میرمشاد ته پیسي مکې د تپی دوه مشران او جرګمار ملک سلام او ملک نیاز خان په ګاډي کې روان ول چې دا نامعلومه کسانو لخوا په ډزو ووژل شول. چارواکي وایي یو مشر ځای پر ځای وژل شوی او دویم میرمشا روغتون کې سا ورکړه. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا دواړه د سیمې مشهور مشران او جرګامار وو چې د سیمې د ستونزو په اړه به هر جرګه مرکه کې رول لوباوه. چارواکي وایي د دواړو مشرانو نامعلومه کسانو لخوا وژل کېدو علت لا معلوم نه دی او دوی د پیښې پلټنې کړي. دغه مشرانو باندې برید او د وژل کېدو لا هم چا ذمهواري نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د هدفي بریدونو پیښې زیاتې شوې او دې نه وړاندې هم د راپورونو تر مخه تر 18 پورې هدفي بریدونو کې ځایي مشران او ځوانان په نښه شوي دي. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا دې نه وړاندې بریدونه ټول د شپې مهال شوي او نننې پیخه غرمې محل شوي چې د تپی سیمې مشران په ګاډي باندې برید یا ډزو په نتیجه کې ووژل شول. شمالي وزیرستان ولس په بیا بیا دولت نه سیمه کې د هدفي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې او د لړکې یې احتجاجونه او ناسته کړې. دولتي چارواکو هم په خپلو بیانونو کې ویلي چې دوی تر خپله وسه پوره هڅه کړي چې د بدمنۍ دغه پیښو د مخنیوي لارې چارې ولټوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د دینه پس ورځو جنوبي وزیرستان ضلع ته دغلته هم د تشدد یو پیښه رامنځته شوې ده. په دې اړه باندې سیلاب محسود راپور لري.
ڈیرا اسماعیل خان سے دخرفیائی ادارے یو ذمہ وار چروا کی مشال ریڈیو تا دنوم نہ جاوا تولو پلوز وشولی دی چپسولی وزیرستان سے پمزک ایک سے شاخ بم دے چودن پر نتیجے سے دے ملشائی فورس یو سر تیرا مڑ ادرے نور پر ہر جلی شوی دی دغی چروا کی دا زیاتا کڑا چداغا چودنا پرون گئی زمال اتنی میں بجے دے سولی وزیرستان پسی میں دعا تو پټونی کښې هغه وخت وشوله چې کله په یو ګاډي کښې سوره د ملشای فورس سرتېری په ډیوټي روان وه چې په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده. د چارواکي په مطابق د چاودنې په نتیجه کښې ګاډي ته زیان رسېدلی او پر هرژلي سرتېری سمدستي د رزمک پوځي هسپتال ته ولېږدول ورسول شول. د برید او په برید کښې د مرګ ژوبله پړه د تاریخ کے طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلے اور سرائے دا دواہاں کڑے دا چھے دے دغے چودن پا نتیجے کشے سالور سرتے ریمڑا او دوا نور پر ارجلی شوی دی. یادا دیوی چھے وجلائے او پر ارجلی سرتے ری دلان سنائیک خان وزیر اولدار فاتح جان سپاہی نعمت و سپاہی وجید اسلام پر نمونو پر جندل شوی دی. سیلاب محسوس، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د 25 جولای په ټاکنو کې د درغلیو پر ضد عوامي نشل ګوند 13 ورځ په ټوله خیبر پښتونخوا کې مظاهره کړې. په دې لړ کې یو مظاهره په پیښور کې شوې چې حالې په دې راپور کې اورو. دا راپور د نارو نه شروع کیږي.
دا کل پما خام پیخور کی دا عوامی نشل پارٹی ځای مشرانو او کارکنانو دا جولای 15 ټاکنو کی دا ټګي او درغلی خلاف احتجاجی لارونو کړو او تور یو لګولو چې دا یو محسوس سیاسی ګوند په کامیابی کی دا انتخاباتو کمیشن سره سره دا پاکستان نور ادارې هم ککړې دي. په دغه احتجاجي لاریون کې په لومړي ځل د فوج خلاف داسې نارې او شعارونه اوچت کړی شو کوم چې د دې نه مخکې هیڅ یو سیاسي ګوند په جلسه یا جلوس کې نه اورېدل شوی. د عوامي نیشنل پارټۍ پېښور ضلع تنظیم خپل احتجاجي لاریون جنا پارک ته مخامخ په جی ټي روډ وکړو او هم د دغه ګوند د پېښور ښار تنظیم خپل احتجاجي لاریون د پېښور نمک منډی او کیسخوانی بازار کې وکړو. د عوامي نیشنل پارټۍ پخوانی صوبائی ستر سکتر ارباب طاهر په خپل وینا کې وویل چې د یو محسوس ګوند د ګټلو لپاره د پاکستان عدلیه او الیکشن کمیشن په ټاکنو کې درغلي وکړه او د یو سازش لاندې د پښتنو سیاسي مشران د پارلیمنت نه بهر کړل.
دا منصوبه بندي شوی و چې په دې ملک کې به یو مخصوص جماعت یو مخصوص لیډر چې هغه استابلیشمنت لاډلا عمران خان وو او داسی انتخاباتو چه داغه پا مقابله کی کم سیاسی جماعتو نو داسی وو چه پالوانی را سرکولا خودوانا لاسونه زمون دا طول سیاسی جماعتو نو تارنیو.
دا غشان دا عوامی نیشنل پارټۍ د پېښور ښار تنظیم صدر ملک مصطفی اوویل چې یو خوا خو د دوی د ګوند امیدواران د ترخګرو په هدف وو او بل خوا د ملک ذمہوار ادارو په ټاکنو کې د دوی مخالف امیدواران په دانلې او درغلې کامیاب کړل.
د فراډ الیکشنو د منډیټ جیلی دی د الیکشن کمیشن اف پاکستان چې د خپل ذمہواري پوره کړې نه دي پریزایډینګ افسران خپل ذمہواري پوره کړې نه دي او نادرا خپل ذمہواري پوره ایون چې فوج چې ده هغه کاؤنٹنگ کې ناستو او پریزیڈنگ افسران چې دی هغه فوج له اختیار ورکړ تاسو کاؤنٹنگ وکړئ.
دا یادونه ده چې په دیرشم جولای په 400 کې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په نوخار کې میا افتیار حسین مردان کې امیر حیدر ہوتی او په بونیر کې سردار حسین بابک او نور د عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو د دغه احتجاجي لاریونو مشري کوله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د هند وزیر اعظم نریندرا مودی عمران خان ته ټلیفون کړی او مبارکي ورته ویلې. پښتنه دا چې آیا که عمران خان وزیر اعظم شي نو هند سره کشالی حل کولی شي؟ دا پښتنه مې په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د استاد ډاکټر خورشید نه وکړه. نو هغه وایي
مودی صاحب په دې کې کافی امبیشس کاری. عمران خان هم په خپل سیو پرستیج کې په کې دا انډیا ذکر کړی او دا خبره کړې چې د انډیا سره تعلقات جوړول غواړم. یو خو عمران خان څنګه خبره وکړه چې یاره زمانه زیات اوسنو کم پالیټیشن دي د پاکستان او انډیا کې دومره نه دي پاتې شوي څومره زه پاتې شوم. د انډیا خلک پېژنه من ته معلوم دي کړي ته زما پیپل ټو پیپل کنټیکټ دي هغه دې زما خلک ریسپیکټ کوي او بظاهر خبره هم دا ده چې څنګه په پاکستان کې هغه یوت وخی هغه شان په انډیا کې هم یوت وخی.
د پاکستان کومې مسلې دي غټې لکه د پاکستان او د هند ترمنځ د کشمیر مسله ده؟ پاکستان هند ترمنځ د ترهګرۍ یو خبره کیږي، د پاکستان هند ترمنځ د اوبو غټه مسله ده، داسې نورې ډېرې غټې مسلې دي، وړې مسلې دي، سرحدي مسلې دي. تاسو غنی چې عمران خان را تک سره دغه مسلو کې سپر مختک کې دی شي د حل د پاکستان او د هند ترمنځ د وارله مخه خپل خبرې ترې هم باندې دي.
په دې کې دا د چې یو خو عمران خان را تک دا د چې یو کلاس هم چینج شو دغه سره لکه دا به ویل کېده چې د نواز شریف سره انټرست په انډیا کې دی او دغه شان په چا به خبره تر اوسه پورې نشو کړی چې د انډیا سره د فرندشپ خبره به دلته ورن پاکستان کې به غداری سمجھاوي کېده. او اوس عمران خان چون کې راغلی دی او هغه سره د یوت سپورټ دی او خاص طور چې کوم دا جنریشن دی نوې جنریشن دی دا یې ورته سپورټ دی. عمران خان هغه څه کولی شي کافی خبرې کولی شي او بل خو که موږ وګورو نو په دې ملک کې داسې څه فورسز دي په پاکستان په سایډ باندې چې هغه واقعي یو ډېر غټ چیلنج دی چې یاره دی چې د عمران خان سره او مرټایز امپروو کی څنګه چې د پخو وینا کې ویلي دي هغه کې زموږ د پاکستان فوج دی هغه کې زموږ د اسټابلیشمنت دی هغه کې واقعي زموږ یو ډېر غټ کلاس دی درته یو سوچ موجود دی په دې سایډ باندې.
خو چې صرف تاسو غنئ چې تاسو کوم د کوم قوتونو د ریاستي او د غیر ریاستي قوتونو ذکر وکړو لکه تاسو د پاکستان د پوز ذکر وکړو د پاکستان د اسټابلیشمنت ذکر وکړو او داسې د نورو قوتونو لکه هغه قوتونو چې سخت دریز دي او هغه د کشمیر په سلسله باندې یو خپل دریز لري، تاسو غنئ چې عمران خان ته به د دغه قوتونو نو ملاتړ تر لاسه شي کا هین سره خبره ترې یا په میز ناشته یا عمل راته وړي
مطلب د خبره چې کلم نه پاسته ګونو خبره خوشوي دي په خبرو کې بیا چې کله یو پوینټ راورسی نو پاره کې دا کوم غیر ریاستي قوتونه چې دیس په شدي چې دا کوم په مجاهدین په شکل کې یا د هغه سپورټرز په شکل کې په پاکستان کې موجود دي دا یو ډېر غټه مسله ده کوم ګور پاکستان په دې الیکشن کې نو عمران خان ته دغه خلکو پوره سپورټ ملاو شوی دی عمران خان ته په دې وټونو ورکولو کې دغه په الیکشن کې کافی نو هغه ته به دا یو اسانه وي چې دغه خلکو په سایت وخت خو بل طرف ته دا یو واقعي یو ډېر غټ چیلنج دی د پاکستان کم عسکری اداری دی یا اسٹیبلشمنٹ دی چیر هغه به عمران خان څنګه کنوینس کوي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د درنی مو بجو د خبرونو لنډیز ته بشیر واخنه
د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف ته د پاکستان نوی حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداری ورکړي. د دې پیسو به پاکستان د چین قرضونه خلاصوي. نن سهار د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دوه قومي مشران وژل شوي دي. تر اوسه پورې چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره بیګا په ټلیفوني خبرو کې هغه ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو د سیمې په سولې او پرمختیا خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د جولای په 1 په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند ممکنه حکومت جوړونې پر ضد او یا هم په اپوزیشن کې د کېناستو فیصلې رسیدلو لپاره به نورې سلا مشورې کوي. د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د کډوالو چارو پر ریاست استوالو برید کړی دی. د جلال آباد تدریسي روغتون یو ډاکټر مشال ریډیو ته نن وویل چې دوی ته 11 زخمیان وړل شوي دي. چارواکي د دې پیښې په اړه بیلابیل ارقام ورکوي ځکه چې تر اوسه لا هم کره مرغوبله نه ده معلومه. تر اوسه کومې استوالو ډلې هم د دې ذمورۍ نه ده اخیستې. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د درزاب ولسوالۍ امنی قومندان محمد اسماعیل نن مشال ریډیو ته وویل چې 15 دایز وسلوال دغه امنیتي ادارو ته تسلیم شوي دي. د تاجکستان حکومت په غیر قانوني ګرځول شوی حزب نهضت اسلامي ډلې د هغو څلورو بهرنیو سایکل ځغلوونکو د وژنې تور پورې کړی چې د جولای په 9 وژل شوي وو. کورنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د دغه ډلې یو غړي د برید کوونکو مشري کوله. د چارواکو په وینا دا خبره یو نیول شوی ملزم د اقرار له مخې کوي. د دې حملې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې.
مشال لري ته وګي د خبرونو لنډیز درته بشیر غواخ وړاندې کولو او سرته ونی د خبرونه د مشال راټیوي مجله وړاندې کوو. دا یوواره مخکې تاسو هم اوریدلی دا په تکراری توګه درته وړاندې کوو. دا خبرونه نجیب عامر برابر کړی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوی مجلې ګلونو او ریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. په دې غنا کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. یو پاکستانی فلم ته د شانګهای سازمان د فلمونو فستیوال کې ایوارډ ورکړل شو. مشهور امریکایی سندرغاړی لیڈی گاگا په یو نوی فلم کې را څرګندېږي.
I don't sing my own songs. I just don't feel comfortable. Almost every single person has told me they like the way I sounded but that they didn't like the way I look.
د خپل لایف سټایل لپاره د اوبو پر اهمیت هم یو راپور د تھوڑا نکو. په کندهار کې د بنجو یا جاپانی د مشهورتیا په اړه هم یو راپور لرو او د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د غسان د وی بل برخیش باړه هم اوریدل شي. پنجاب نه جاونگی په نوم یو پاکستانی فلم ته په روانه میاشت کې په چین کې ځانګړې جایزه ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فلمی نړۍ د زوال ښکار ده او زیات فلمونه نه جوړیږي. خو د ندیم بیک په هدایتکارۍ دا فلم یو څه له نورو دودیزو فلمونو څخه جلا دی. په دې اړه پام وکړه یو راپور ته چې مجید بابر تاسو وړاندې کوي.
د جون په ولسما د شانګای د همکارۍ سازمان یا ایس سی او د فلمونو په فیسټیوال کې یو پاکستانی فلم ته د سپیشل جوری ایوارډ ورکړل شو. دا فلم پنجاب نه جاوګي نومېږي.
فیصل آباد سے بازی ہارنے نہیں آئے، جیت کر جاؤں گا.
د ایوارڈ ورکولو په غونډه کې چینایي فلم جوړونکو، فلم ستورو او کلتوري شخصیتونو ګډون درلودلو. همدارنګه د سلطان صدیقی په نوم یو پاکستانی فلم جوړونکي ته د خ انزور ایوارڈ ورکړل شو. نوموړی د پاکستان او افغانستان په اړه فلمونه جوړ کړي دي. چین په شنګدا او خار کې د فلمونو دا فیسټیوال د جون له 14مې پرانستل شوی و چې پکې د شانګای سازمان د غړو او سارونکو هیوادونو 55 فلمونه نندارې ته وړاندې شول او 200 استادو دغه فلمونه وکتل. د پنجاب نه جاوګي فلم ډایرکټر ندیم بیگ دی. پروډوسران یې همایون سعید، سلمان اقبال، حسن سعید او شہزاد نصیب دی.
کراچی کی لڑکیاں، یو ڈونٹ نو، دماغ مدود، تعلیم زیادہ.
وہ پہلا بچہ کھگیوں کا جس نے میٹرک کیا، مجرا کراؤ.
د فلم لیکوال خلیل رحمان قمر دی چې د پاکستان له خو لیکوالو څخه ګڼل کیږي. په دې فلم کې چې کوم ستورو کار کړی، په هغو کې د همایون سعید، مهوش حیات او اوروا حسین نمونه د یادولو وړ دي. دا فلم د 2010 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه ریلیز شوی و. تر اوسه یې په باکس آفس د 1.5 کروڑ نه زیاتې پاکستانی روپۍ ګټلي دي.
Oh,
24/7 ਲੱਖ ਹਿਰਣਾ 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 ਮੇਰਾ 24/7 ਲੱਖ ਹਿਰਣਾ 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 ਮੇਰਾ 24/7
ਲੱਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਫਿਲਮ ਪਾੜਾ ਰਾਪੁਰ ਦਾ ਹਮਦੀ ਫਿਲਮ ਪੇਵੇ ਸੰਦਰ ਪਾਏ ਤਾ ਉਹ ਰਸਿਦ ਬਿਆ ਹਮ ਫਿਲਮੀ ਨੜੇ ਕੀ ਧਮਕੀ ਗੋ ਅਮਰੀਕਾਈ ਸੰਦਰਗਾੜੀ ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਚ ਨੜੀਵਾਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਰੀ ਪਯੋਨਵੀ ਫਿਲਮ ਕੇ ਮੁਹਿਮ ਰੋਲ ਲੋਬਵੀ ਦਾ ਫਿਲਮ ਅ ਸਟਾਰ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਨੁਮੀਗੀ ਓ ਪਰਵਾਨ ਕਲ ਕੀ ਬਾਨੰਦਾਰੀ ਥੋੜਾ ਨਿਸ਼ੀ ਪਦੇੜਾ ਨੂਰ ਹਾਲ ਪਦੀਰਾਪੁਰ ਕੇ ਚੇ ਫਰਖੰਦਾ ਅਸਦ ਤਸਤੋੜਾ ਨੇ ਕਵੀ
A Star Is Born یو ستوری پیدا شو یو نوی جوړون کې فلم دی چې ډایریکټر یې بریډلی کوپر دی په دې فلم کې چې کم ستوری مخکښ رول لوبوي په هغو کې د لیډی گاگا سیم ایلیټ او د انډریو کلی نمونه ته یادولو وړ دي دا فلم چې کار پر روان دی د 2013 کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه راوځي A Star Is Born فلم تر دې وړاندې هم څو سواري جوړ شوی لومړی ځل په 1928 کال کې شوی وو د فلم لومړنی ټریلر د جون د میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو
Almost every single person has told me they like the way I sounded but that they didn't like the way I looked.
Lady Gaga dwadirsh kalana amrikai hunarmanda shaira a filmi story da haga da mash pa atwishtama kal 1968 atyam ki panuya ke paida shwita da haga asli nom Stephanie Joanna Angelina Germanita de haga da khwenzi la waqta da sandro wail pel kri wo haga da hunar a musiki zakri pa New York pohantun ki kri di da په مشهورو سندریزو البمونو کې دی فیم بون دیس و زین نور شامل دي بون دیس و البم یې په 2011 کال کې خپور شوی وو او په لومړۍ اونۍ کې د 1 میلیون څخه زیاتې کاپي خرڅ شوې وې هغه په 2013 کال کې د خپل سندرو دریم البم خپور ک چې 8 پاپ یې نوم وو هغه د سندرو سونور البمونه هم اخبار کړی دي لیډی گاگا په یو امریکایي ټلویزیونی سیریال هوټل کې په 2015 او 2016 کلونو کې کار وک دا یو ډارون کې سیریال وو چې هوټل انومیدلو
Why waste your time killing some destitute beggar? What's to be gained? Select a victim with money or jewels. Then your little hobby can benefit us both. And next time...
لیڈی گاگا په 2016 کال کې د گولڈن گلوب غوره اکټری ایوارڈ کټلې وو تر 2016 کال پورې د هغې د سندرو 20 میلیون البمونه خرڅ شوي دي دا د موسیقۍ په تاریخ کې یو ځلنده ګام دی دغه امریکایي هنرمند د ټولنیزو او خیریه کارونو د کولو لپاره هم شهرت لري او تر څنګ یې په ټویټر نږدې 9 او 10 میلیون مینوال لري چې د هغې له کار او ژوند ځان خبره ولغواړي نوموړي د 2013 کال د جون په شپږمه نیټه په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي یو خوب وو چې رښتیا شو یو ویاړ وو راوبخل شو چې په دې غوره فلم کې کار کوم دا فلم A Star Is Born دی
لیڈی گاگا د غربی موسیقی اتل ده خو په شرقی موسیقی کې بیا خپل اتلان او ستوري موجود دي په کندهار کې خلک بنجو ته جاپانی وای د موسیقی د لاډی را پخوانی دا او د رباب ستار او منګی پشان په کلیوالو سیمو کې زیات محبوبیت لري په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینه پیرا پور لري
جاپانی یا بنجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي بنجو چې بیلابیل ډولونه لري له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده که څه هم الماني موسیقي پیژندونکي بنجو د امریکایي تورپوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدرد جاپانی یا بنجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپاني موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینې ورسره لري نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي دغه اله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپاني یو تن جوړوونکی پراغا چې د تیرو دیو شکلونو رئیسی په کندهار کې د ښه جاپاني جوړوونکي په توګه شهرت لري، د بنجو په اړه وایي چې د بنجو ژغوونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي نو ځکه یې په مینهوالو کې ډېروالی راغلی.
جاپاني کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، اوه ډېر پرمختګ وایي جاپاني شو چې دی بېخي ډېر. جاپاني چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه ده جاپاني دغه دی دا د اوس څه نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپاني په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خورا ښه اغېز هم درلودلی دی. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوې بیا هم د دغه الې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه الې سره سندرې خوښوي.
موسیقی د روح غذا ده، خو د ښه ژوند تیرولو لپاره خپل خوړو او سکلو ته هم زیات پام کول ضروری وي. تاسې په یو ورځ کې څومره وبس کئ؟ کئ نس کئ یا لږ اس کئ نو پوه شئ چې دا د خپل صحت سره ښه نه کوئ. په یو راپور کې چې ملیحه میرزاده به تاسو وړاندې کړي واورئ چې اوبه د انساني ژوند لپاره څومره اړینې دي.
صحیح چارو پوهان وای سړی کتګې هم نوی باید اوبه وسکی ځکه بدن ورتا اړتیا لري. کله چې انسان د تندې احساس وکړي د دې دا مناوي چې بدن چغې وهي او اوبه غواړي. نن سبا د ګرمه موسم دی، سړی زیات تګې کیږي، خو خلک پر ځای د دې چې اوبه وسکی سوډا لرونکو مشروباتو ته مخه کوي لکه کولا، فانټا او داسې نور. پوهان وای دغه مشروبات هیڅکله د اوبو ځای نشي نیولی. د دې ترڅنګ شنې تورې چای، د شودو چای او کافی هم د اوبو نیمول بدل نشي کېدی ځکه اکثره وخت خلک په چایو او کافی کې بوره یا چینی ګډوي چې په زیاته اندازه سکل یې د چاغوالي سبب ګرځي.
دا خبره ډیره اوریدل شوی چې یو څوک اوبه په زیاته پیمانه نسکی نو د قبض او د ګردې د ناروغو سره مخ کې دی شي. خدا خبره هم ندی هیرول پکار چې به اندازې وبسکل هم بدن ته د ګټې پر ځای تاوان رسولی شي. کومون له حد زیاتې وبوس کو په ګردو ناوړه غیس کولی شي. خو کارپوهان وای که یو نارمل انسان د ورځې 2 لیټرو په خواوشا کې وبوس کی نو دا کار ګټور دی. په ځینو میوو او ترکارو کې هم اوبه په کافی اندازه موجود وي، لکه هندوانه، بادرنګ، نارنج، مالټې او داسې نور. د دغو استعمال هم د بدن د اوبو اړتیا تر یوه بریده پوره کوي، خو که په زیاته پیمانه وخوړل شي تاوان رسوي، ځکه چې بیا د بدن د شکرو کچه ورسره لوړیږي. کله چې تنده احساس کړې په اوبو یې سړوي. مشروبات او په ځانګړي ډول الکولي مشروبات هیڅکله د اوبو ځای نشي نیولی، بلکې الټا د بدن اوبه ورسره کمیږي. په یو وخت ډېرې اوبه که وڅکل شي نو په ګردو فشار زیاتیږي، نو خدا ده چې هر یو ساعت پس یو ګیلاس اوبه وڅکل شي. نن سبا په موبایلونو کې داسې پروګرامونه هم راوتلي چې د ټاکلي مهالویش سره سم تاسو ته یادګیرنه درکوي چې اوس د اوبو څکلو وخت دی. نو اوبه ژوند دی، مخ ترې ماړوې. که په ټاکلي پیمانه بدن ته اوبه ورکړې د ډېرو بیمارو نه ځان ژغورلی شي.
اوس د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان یو بل برخه په پښتو کې تاسو ته وړاندې کوو. کوم کس چې د دې وړ نه وي چې میلمه د کړل شي، هغه د دې قابل وي چې باید هډوکي او پوخته یې مات کړل شي. کوم کس چې د میلمه په لیدو نه خوشحالي، الله دې وکړي چې هغه ته د نیکی خبرې کوونکي مشران او د هغه خبرو ته غوږ نیونکي واړه ژوندي پاتې نشي. زموږ په سیمه کې د میلمه همدومره پالنه کیږي، خو خدای ته وګورئ د صالح خالوح په شان یو میلمه هیڅ کله ماته مرالیږي. زه د هغه لمرستې پرته خپل تنبور او د خپل سوراحۍ لاس ته جوړولی شم. که زما ملا ګریږي نو تر ما زیات به څوک په دې خبر پوهیږي چې که کوم ځای وګرول شي نو ماته سکون راکوي. او بیا د سلام کلام نه پس خبره خلاصه شوه. ما د یوې میاشتې رخصت واخیست او د خپل کلي صدا په لوري روان شوم. دا زما کلی صدا دی. دلته په اویا کورونو کې نغری بلیږي. د اویاو بامونو له دودکخو څخه لوګي پورته کیږي. دا لوګي د دې غریزې سیمې په پاک او صفا شنه اسمان کې ورکیږي. په دې کلی کې پر تورم ځکه سپین کورونه آباد دي. له کلي نه د باندې او د سپینو کورونو په مخ کې تر لرې لرې شنه میدانونه او پټي تر سترګو کیږي. د کلی نه شاته د غرونو دیوال خور دی. د کلی تر شا د دغو غرونو خړ سرونه داسې ښکاري لکه ماشومان چې پر بام ولاړ وي او لاندې د واده د محفل تماشه کوي. څنګه کلی ته ورسیدم، اول کار مې دا وکړ چې د پلار لیک مې پرانیست چې د مسکاو د لومړي سفر پر مهال کور ته لیکل. د پلار په لیک کې به سنجیدګي او مزه داسې سره ګډ شوي وو چې بیلول به خورا ګران. په هر صورت هغه د مسکاو په لیدو حیران شوی و او لیکلی وو: داسې ښکاري لکه په مسکاو کې چې څوک په نغري اخلی پخلی نه کوي. ما دلته کومه میرمن ونه لیده چې پر دیواله به سپیا کې تپي. د بام له سره مې پر دودکخ داسې لوګي هم تر سترګو نه شو چې شکل د ابو طالب د پاپاخ خولۍ په څیر وي. دلته مې په بامونو هغه ډبلۍ هم ونه موندله چې خوره پې هوارېږي. پر بامونو مې د واښو ذخیرې هم ونه لیدلې. پوښتنه دا ده چې که دلته خلک واښه نه وچوي نو څارو ته څه ورکوي؟ ما دلته یوه میرمن هم ونه لیدله چې پر لاره به روانه وي او د واښو پنډ به په شاوي او کور ته به په لاره وي. ما دلته نه د سورنی آواز اوریدلې او نه هم د تنبور. داسې ښکاري لکه دلته چې یا خو خلک ودونه نه کوي او یا هم په ډنګ ډونګ سره نه کوي. د دې عجیبه خر په سرکونو تر لرې لرې قدم وهم، خو یو پسمه هم پز نظر نرازی. پختنه دادا چې په مسکاو کې چې د چا کره میلمه راشي نو دوی ورته څه پخوي؟ که دوی پسه نه حلالوي نو د خپل نږدې دوست میلمه پالنه په کومه طریقه کوي؟ د دوی د ژوند تیرولو طریقه مې خوښه نه شوه. زه غواړم بیرته کور ته ستون شم. زه خپل کلي صدا ته ستنېدل غواړم. زه غواړم په خپل کور کې میرمنې ته مې فرمایش ورکړم چې په اوږه کې نغښتې د غوښې مزیدارې سموسې راته پخې کړي چې زه یې په مړه ګېډه وخوړی شم. ابا مې چې کله مسکاو د خپل کلی سره پرتله کاوه نو دې ته ورته نورې ډېرې خامۍ هم نوټ کړې وې. کله چې هغه پر دیوالونو د سپیاکو وچېدل نه ویني او حیرانېږي نو پوه شه چې د ظرافت نه دا خبره کوي. خو کله چې خپل وړوکی کلی د مسکاو غوندې د یو لوی ښار په مقابل کې غوره ګڼي نو پوه شه چې هغه بیخي جدي دی. هغه د خپل کلی صدا سره ډېره زیاته مینه لرله او د نړۍ د ټولو هیوادونو په عوض هم پرې خودو ته راضي نه و. زما د مینې صدا، زه د دې ویړې نړۍ نه تا ته ستون شوی یم. هغه نړۍ چې ابا ته مې دومره ډېرې خامۍ پکې ښکاره شوې وې. زه په ټوله نړۍ کې ګرځېدلی یم، د ډېرو شیانو په لیدو حیرانه شوی یم. ما د ځان نه چاپېره دومره ښکلا لیدلې چې زما سترګې برېښولې دي. زه کله هم په یو ځای متمرکز نه یم پاتې شوی. ښایسته مندرونه او ښایسته صحرې مې له سترګو تیر شوي، خو هر لمحه مې دا احساس کړی دی چې سبا به د نن پرتله زیاتې ښکلې منظرې او ښکلې صحرې وینم، ځکه چې دنیا لا محدوده ده. زه د هندوستان له مندرونو، د مصر له احرامونو، د ایټالیا له محلونو، د امریکا له لویو لارو، د پاریس له سړکونو، د برتانیا د پارکونو او د سویټزرلینډ غرونو بخښنه غواړم. د پولینډ، جاپان او روم ښایستو مېرمنو بخښنه راته وکړئ، زه ستاسو له ځلا متاثره شوی یم. خداسې کله هم نه دی شوی چې ستاسو په لیدو به مې د زړه درزا تیزه شوی وي. که د لږې شیبې لپاره مې د زړه درزا تیزه شوی هم وي نو دا کیفیت به دومره نه وي چې حلق به مې وچ شوی وي، ګوندې د یوې شیبې لپاره به مې هوش بایللی وي. خو چې کله زه د دنګو غرونو په منځ کې د اویاو کورونو دا خپل کلی وینم نو داسې ولیکیږي چې د زړه دربا مې زیاته شي. په تشو کې مې یو سره چوخیږي، د سترګو دید مې تت تت کیږي، سر را باندې سرخیږي لکه کومې ناروغۍ چې حمله را باندې کړې وي او یا هم دومره مسکلی وي چې حواس مې بایللی وي. آیا د دې مطلب دا دی چې د داغستان دا ورکوټې کلی د وینس، د قاهرې یا د کلکتې په شان له ښارونو هم ښکلی دی؟ یا د کلي په لاره د لرګیو ګېډې په شا چې روانه مېرمن وینم، آیا دا د سکندنیوي دنګې مېرمنې او طلایي ویښتو والا پیغلې څخه زیاته ښکلې ده؟ د زما داغستان کتاب د ویبل برخیش باړه مو ووریدله. له همدې سره د مجلې د دې غنې وخت ختميږي. بل اونۍ با د نو او نور مطالبو سره ستاسو په خدمت کیو. تر هغه د لوی خدای پامان.
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنیول سرپ نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑو ون خکولائے دے
ون 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 خکولائے دے ون 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 خکولائے دے
لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه ناوې نرانه و نشیره
که یو خوب گنه هم دسته بند پو بند خکلی ده
جون 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 خکلی ده جون 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 خکلی ده جون 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 خکلی ده جون 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 خکلی ده
یه خلکو 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 خکلو خلکو منی سی جون دون تا تو پک منی سی